درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوسادی رادیو د دې خبرونه په پایل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته د طالبانو او پاکستان ترمنځ د کړکیچنو اړیکو په منځ کې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نور الدین عزیزی نن د یو جګپوري پلاوی په مشرۍ نوی ډیلی ته ورسید. د صنعت او سوداګرۍ وزارت په یو بیان کې ویلي چې عزیزی به د هند باندونو چارو او سوداګرۍ وزیرانو په شمول د یو شمیر چارواکو سره وګوري او همداراس به د هندي سوداګرو او پانګوالو سره غونډې وکړي. په بیان کې راغلي چې خبرې اترې به د اقتصادي همکاریو پر زیاتوالي، د سوداګریزو اړیکو پر اسانتیا، د ګډې پانګونې د فرصتونو پر رامنځته کولو او په سیمه ایزو ترانزیت لارو کې د افغانستان د رول پر پیاوړتیا متمرکز وي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت زیاتوي چې د دې سفر په ترڅ کې به د چابهار د ظرفیتونو د زیاتېدو او په افغانستان کې د هند پانګونې په تړاو هم خبرې وشي. د شانګهای د غړو هیوادونو د چارواکو په غونډه کې د طالبانو اساسو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. د راپورونو له مخې په دې غونډه کې پر اقتصادي، سیاسي او امنیتي مسایلو بحث کیږي. دا د ورځنۍ غونډه پرون د روسیې په پلازمینه مسکو کې د روسیې صدر اعظم میخائیل میشو ستین پرانسته. په دې غونډه کې د روسیې، چین، هند، پاکستان، تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان، ازبکستان او بلاروس یو شمېر جګپورو چارواکو برخه اخیستې ده. افغانستان له 2012 کال را په دې خو د شانګهای د همکاریو سازمان څارونکي غړی دی، خو د مسکو په غونډه کې د طالبانو استازو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. درې اروپایي هیوادونو، بریتانیا، فرانسې او جرمني، د امریکا له متحدو ایالاتونو سره یوځای د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته یو مسوده وړاندې کړې ده. په دې مسوده کې غوښتنه شوې چې ایران د خپلو غنی شویو یورانیمو د زیرمو لپاره مسول وګڼل شي او څارونکو ته اجازه ورکړل شي چې په ایران کې د بمبارد شویو اتمی تاسیساتو لیدنه وکړي. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې دا مسوده د سه شنبه په ورځ سپارل شوې او تمه ده چې نن تصویب شي. د امریکا متحده ایالاتونو او سعودي عربستان ستراتیژیک دفاعي تړون لاسلیک کړ. سپینه مانی وای ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره دا تړون پرون لاسلیک کړ. د سپینه مانی په بیان کې راغلی دی چې د تړون د واشنگټن او ریاض سباندی اتیا کلن دفاعي ملګرتیا پیاوړې کړې او له دې سره به په ټول منځني ختیځ کې د بریدونو د مخنیوي ځواک پیاوړی شي. بل لورته له واشنگټن څخه د لیدنې پر مهال ولیعهد محمد بن سلمان ژمنه وکړه چې له 600 میلیارد ډالرو نیولې تر 1 تریلیون ډالرو پورې به په متحدو ایالاتونو کې پانګونه وکړي. واشنگټن په ورته وخت کې موافقه وکړه چې پر سعودي عربستان به F-15 ډیر جنگي الوتکې او شاوخوا 300 جنگي ټانکونه وپلوري. او د افغانستان تر 900 کلونو کم عمره کرکټ لوبغاړو نن د هند تر 900 کلونو کشری لوبډلته د یو اویا منډو په توپیر ماته ورکړه. د 500 اوورونو د لوبه د هند په بنگلور کې وشو. لومړی بیټنګ افغان لوبډلې وکړ چې د 118 منډو په جوړېدو یې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د دې په ځواب کې د هند ټول لوبغاړي د 19 منډو له جوړېدو سره وسوځیدل. د افغانستان تیز چوپ توپ اچونکي عبدالعزیز د هند شپږ لوبغاړي آوټ کړل. سلمان خان او وحید الله زادران هر یوه دوی دوی وکټ واخیسته.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر داده ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي. آزادی رادیو ده
زما نظر داده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
د میکروفون ستاسو خبرونه درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم نن مو په دې خبرونه کې هر کله کوم. په افغانستان کې د طالبانو لبیا وخت رسیدو وروسته ډیر خلک په تیر بیا شزي لکاره به برخي شوې دي. ډیر نور ځوانان هم د کار له نشټوالي شکایت لري، خو یو شمېر کسان له ابتکار کار اخلي او نه یوازې ځان ته د کار او مصروفیت لار برابروي، بلکې نورو ته هم ورزده کوي چې څه وکړي. نن په دې خبرونه کې له دوو داسو کسانو سره خبرې کوو چې د وخت قیودات او سختیو ته غاړه نه دی شي او کار او زیارت دوام ورکوي. زموږ د دې خبرونه ملمانه دي ارواپوها هیله شمس او همدارس سید ادریس صدا چې د ټولنیزو رسنیو فعال دی. دواړو تسترګې په لارې یو چې ټلیفون ته ځواب ووایي او له سټوډیو سره وصل شي او بحث ور سره پیل کړو. خو تاسو درنو اوریدونکو لپاره یو ځل بیا وایم چې په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې ډیر ځوانان بیکاره شوی، خصوصا شزی چې لشپشم ټولګي څخه نجونې له تعلیمه به برخې شوې دي او پاکسرو ادارو کې لکارم منه شوې دي، هغوی تر هرچا زیات وزګار دي. اما په دې په منځ کې ځینې داسې کسان شته چې نوې لارې پیدا کړې دي چې هم له دې طریقې امرار معاش کوي، هم خپل ټولنې او خلکو ته خیر رسوي او هم خپل کورنۍ ته خیر رسوي. لاندې خبرتیا وروسته در سره یو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خلک
د زیان غالو شخص
څنګه خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
درنو اوریدونکو یو ځل بیا مو هر کله کوم مش په دې خبرونه کې په دې خبرې کو چې ځوانان په تیر بیا هغه ځوانان چې د کار شرایط ورته مساعد نه دي، د رسمي کار شرایط ورته مساعد نه دي، هغوی په څه ډول کولای شي ځان ته پخپله کار پیدا کی. امدا شبه سید ادریس سادات چې د ټولنیزو رسنیو فعال دی د ټلیفون لارې را سره دی، ورته هر کله وایم. ساده سه کته سی پخپل ز مشاوریدون کوته وایس چې ما البته مخکې وویل درنو اوریدون کوته چې په ورستوي کلونو کې ډیر ځوانان او ډیر خلک بیکاره شوی دي، د کار شرایط سخت شوی دي په افغانستان کې په خصوصي ډول. البته په نور نړۍ کې یو څه مشکلات شته د کار په برخه کې، خصوصا د ټکنالوژي څومره وده کوي ډېر خلک وزګاره کیږي، لیکن په افغانستان کې بیل دي چې ټکنالوژي هم وده وکړي ډېر خلک وزګاره شوي دي، نجونې خو کاملا له درسه منه شوي دي، لشپشم ټولګي پورته او ډېر ښځې له اداري کارو منه شوي دي، نو اکثره مجبور دي چې ځان ته د کار یو لار ولټوي. تاسو په خپل پسې شي بوختي است.
سلامونه نیکهله احترامات ساروان سے پدی هله چرک رو غو خوشاله وستای
سلام.
زه خوایم ساروان، زه وایم ساروان سے چې باید دغه د سوشل میډیا لاره چې دا دغه ډیره یو خو موثقه لاره ده، نن سبا وخت کې د پښتنو او افغانانو لپاره، ځکه چې دغه لاره بهرنیانو هم نن سبا پاکستان او د افغانستان حالات تقریبا یو رقم دي، نو په پاکستان کې هم خلکو هم دغه لاره نیولې ده، په انډیا کې هم داسې یو څه غربت راغلی ټول نړۍ کې، خو ارته چې د ډیجیټل بڼه ته وړېدلې دي. دغه د کورونا نه مخکې چې دنیا یو ډول و او د کورونا نه وروسته چې دنیا د ډیجیټل نړۍ ته لاړه، لاغې نه وروسته چې د دنیا ټوله د سوشل میډیا برخه تر اغلې ده، نو زموږ ځوانانو ته هم پکار دي، خويندو ته هم پکار دي، دغه برخه کې ډیر زیات ضرورت دی، خلکو ته باید چې کار وکړو او دا ډیر مهمه وړینه خبره ده چې دغه برخه کې کار وکړو او دا یو خاید هم خلکو ته ورکوي. دا سینه ده چې خالي مصروفیت ده، لکه په افغانستان کې خو اکثر کارونه خالي او مصروفیت شي، دایت سړي ته نه ورکوي، خو د سوشل میډیا دا یوازې دا نه ده چې ډیر ملګری پکې لګیا وي یا بسيات پکې ګوري، خو کولای شو د دې نه یو خاید تر
څوک یو خدند د تنظیم ته جوړ کو. بله ډېر مننه، سلامت اوسه سادات صاحب را سره اوسه ور بشو ارواپوه هله شمسته. تاسو ته مرکله وایم ک د طالبانو له وخت رسیدو وروسته جونې لشپژم ټولګي پورته لزده کړو ګرسول شوې دي، اکثره شزي هم کارته نه پریښودل کیشي. هغه جونې چې لشپژم ټولګي فارغی شنن سبا عموما ځان په څه ډول بوخت ساتي؟
ډیر زیاته مننه. سلامونه نیکه تاسو ته، تاسو طریقه ټول محترم اوریدونکو ته سلامونه نیکه لوړاند کوم. هیل لرم چې ټول بروخ جوړ او خوشاله اوسئ.
سلامت اوسئ.
دا چې د کوم وخت څخه چې په افغانستان کې طالبان راغلي دي او دلته ورځ پر ورځ باندې د تعلیم کچه د هغې په ځای چې پورته ولاړه شي نو ورځ پر ورځ دغه کچه کمیږي او خلک په تعلیمي مرکزونو کې یا مثلا په پوهنتونونو کې مکتبونو کې هغوی ته لاسرسی نه لري چې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي. نو دې لپاره د ښځو لپاره، د نجونو لپاره تر ټولو بهترینه دنده چې ده هغه دا ده چې خپل ځان مصروف وساتي. مصروفیت په دې ډول باندې چې مثلا هغه وشي کولی خپل د افسردګۍ څخه د دې پر ځای چې مثلا ورځ کې کور کې خفګان وکړي، اضطراب سره مخامخ شي، هغوی باید خپل ځان مصروف وساتي. که هغه مصروف ساتل د مطالعې له لارې وي، د لاسي کارونو له مثلا خیاطي کول وي، اشپزي کول وي، یا مطالعه کول وي، او یا هم رسامي کول وي، نو کم لار نه چې خپل ځان کولی شي مصروف وساتي نو دای دې باعث ګرځي چې دغه شخص د افسردګۍ څخه په امان کې پاتې شي. او دا چې موږ تاسو د افغانستان په وضعیت باندې ښه پوهیږو چې انجونې همیشه مثلا خپل هغه خفګان د دې لپاره کوي چې تعلیم څخه وروسته پاتې شي، لاسي صنایع یا همدارنګه دا هنرونه نشي کولی تعلیم ځای ونیسي، خو بیا هم د دې باعث ګرځي چې د خفګان او د اضطراب او افسردګۍ کچه کمه کړي.
بله، یو بل پوښتنه هم له تاسو څخه. تاسو وایئ چې نجونې باید د دې لپاره سي له ژور خفګان او ډیپریشن ولدي څخه ځان وساتي، نو به تر دې چې ځان مصروف وساتي حتی آشپزي او هر بل کار. آیا د دې ترڅنګ داسې کار نشي ځان ته پیدا کولای چې په یو نه یو شکل سره عاید هم ولري؟ مخکې سادات صاحب په دې اړه خبري وکړه، له سادات صاحب سره به وروسته په دې اړه نوري خبري هم وکم چې هغه کوم لارې دي چې خلک ځان په دې شکل سره هم مصروف ساتلی شي او هم عاید ولري. آیا د نجونو په منځ کې محترمې لشمس داسې نجونې شته چې هم ځان مصروف ساتلی دی او هم ځان ته یو کاروبار پیدا کړی یو عاید پیدا کړی؟
بالکل مانه نه دغه سینځون انجن شته دي چې ما غوي د نکري څخه کتلې دي چې هغوی فایل د ډیرو کوچنیو شیان څخه کړی، مثلا په کور کې یو لاس بند جوړ کړی، یا همدارنګه په کور کې کوخخ کړی د چې خپل لغه هنر نور هم خلکو ته ښکار کړی او ځان ته یو کوچنی تجارت جوړ کړی دی. دغه تجارت ایسته ورځ پر ورځ باندې مخته ځي او کولای شي چې خپل همدارنګ هم خپل مصرف وباسي، هم خپل د کورنۍ مصرف وباسي او خپل خواهشات او کوم شیان ته ضرورت لري. زه خپل په افغانستان کې مونږ د سی یو زید لوده چې هغه ته ټول انجن یو بل سره لکه یو راټولې بشوي او غوي به یو بل ته د لاسي کارونه زده کول. مثلا دی به استاد لرو د غوي پورته د سکول څنګه جوړیږي، د سکول جوړول به بله.
بله، خپل موقعیت هم لکه چې تغییر کو ژغمو
دی زیات من سلامونه نیکه له تاسو ته، تاسو طریقه ټول محترم اوریدونکو ته سلامونه نیکه لوړاندې کوم. هیل لرم چې ټول بروخ جوړ او خوشحاله اوسئ.
بله، کومه ستونزه پیش اسوه لکه خبری چې به تل سره پیل کړي؟ ډیره مننه کور ودان ور بشو سادات صاحب ته لتا سره به دوباره تماس ونی ول شي چې موقعیت هم په دې منځ کې بهتره کوي چې د پخوا غوندې د ابتدا غوندې مو ژغ واضح واورېدل شي. سادات صاحب، محترمې شمس وویل چې ځینې انجونو ځان ته ځینې واړه کارونه پیدا کړي دي، شروع یې له مغه نه کړی. صحیح ده، شروع باید له همداسې یو ځای نه وشي. که تاسې خلکو ته ووایست چې خلک، تاسې مخکې اشاره وکړه چې خلک کولی شي چې له ټولنیزو رسنیو څخه نه یوازې دا د شي ځان مصروف کړي بلکې عاید هم ترلاسه کړي، څنګه دا کار کولی شي؟ ډېره مننه
چاروان صاحب. د خاغلی شمس چې لاغلی شمس په ډېر وخت سره چې د خزو دای پاړي ویل، نو زما خپل خورکیم دا غیم یو کورس جوړ کړی دی په افغانستان کې او خلکو ته انګلیسي خې، نو دام یو خلاره ده، دام د سوشل میډیا برکت دی. سوشل میډیا لاره واتس اپ ګروپونه جوړ کړی دي او خلکو ته انګلیسي په دغه یو طریقه خې، نو دا هم یو خدای د لارې ځان ته جوړ کړی ده. او همداسې تاسو پوښتنه وکړه چې نور خلک څنګه کولای شي چې د سوشل میډیا څخه عاید ترلاسه کړي. نو یوټیوب چې دی د دوی لپاره ډېر یو ښه پلیټ فارم دی چې هر رقم نفر کولای شي چې راشي او دلته کار وکړي. دلته د ډېرو زیاتو پښتنو ضرورت دی، د ډېرو زیاتو افغانانو ضرورت دی، ځکه چې په پښتو برخه کې ډېر کم کار شوی دی. تقریبا موږ ډېر زیات نفوس لرو چې خالی افغانستان کې حساب کړو سلويخ 8.5 میلیونه نفوس خالی په افغانستان کې راځي. همداسې که وګورو نو په پاکستان کې هم د ډېرو زیاتو پښتنو نفوس دی. نو دا ټول کراغون چې ډېر زیات پښتانه راځي، خو که ټول وګورو نو داس ویډیو موږ نه ګورو چې په پښتو کې د 2 میلیونه 3 میلیونه ډېرو کسانو کتلي. د دې علت همدا دی چې دلته کار نه دی شوی، چې صحیح شي ته کار وشي نو هغه به ډېر زیات خلک وګوري او پښتانه هم.
منظور دا دی چې معیاري کار ښه کار که وشي نو بیا یې خلک ګوري.
بالکل، او معیاري کار وشي، ښه کار وشي نو خلک ګوري. نو موږ د معیاري کار په تمه یو د پښتنو نه، د افغانانو نه، چې دوی په معیار ته یو څه توجه ورکړي او یو ښه کار د څېړنې په برخه کې وکړي، یا هم که د چا د ټکنالوژي برخه وي نو هغې کې د کار وکړي. که څوک په هر برخه کې که پوهېږي، یو څوک د موبایلونو مستري دی، هغه دې راشي د خپل هنر دې وړاندې کړي په دې یوټیوب کې یا نورو سوشل میډیا کې. همداسې بل نفر دی، بل نفر دی، هر نفر کولای شي چې په دغه برخه کې نورو خلکو ته خپل هنر او خپل علم وړاندې کړي. زموږ خپل یو استاد دی ادبیاتو کې، پښتو ادبیاتو کې، نو دی په خپل یوټیوب چینل ځانته جوړ کړی دی. اوس شکر ښه عاید د استادینه زیات عاید هغه د یوټیوب نه ګټي، ځکه خلک ډېر زیات علاقه لري پښتو ادبیاتو سره چې یو څه پکې زده کړي. نو دا ډېر مهم سیز دی چې او یوازې یوټیوب نه دی، فیسبوک کې ډېر ښه عاید ورکول کېږي. که چېرې تاسو په بهر کې څوک لرئ، خپلوان وي، هر څوک وي، نو هغه ته ووایي چې تاسو دغه هیواد بدل کړي، دغه فیسبوک سیستم. نو چې دا بدل شي بیا تاسو ته فیسبوک هم اعلانات درکوي او هغې باندې هم تاسو ته ګټه راځي. همداسې ټیک ټاک اکاونټونه دي په افغانستان کې، دلته دننه خلک اکاونټونه جوړوي، ډېر اسانه جوړېږي. ډېر یوټیوب کې تقریبا مهمې طریقې شته دی چې هغې کې ریوارډ پروګرام، کریټ ریوارډ پروګرام خلاصېږي. او ټیک ټاک کې هم خلک کولای شي چې په علم برخه کې او په دې نورو برخو کې پرمختګ وکړي او کار وکړي. همداسې انسټاګرام ته کرا شو، نو انسټاګرام هم ښه دی، ټویټر همداسې، ټیلیګرام، واټساپ. نو دا سپانسران هم راځي د دې خلکو سره کومک کوي چې هغوی څوک وپېژني. نو زه دا وایم چې پښتنو ته، افغانانو ته پکار دي چې سوشل میډیا ته کار ووایي، دغه برخه کې یو څه کار وکړي، او تر څو زموږ دغه ټولنه او دغه ارزښتونه د پښتانه یو څه بډایه شي، یو څه ارزښتمن شي. ځکه که موږ وګورو هندوستان وګورو، دا نور هېوادونه وګورو، هندوستان ته وګورو، سینما یې اسمان ته ورسېده، کرکټ یې اسمان ته ورسېدل، هر څه یې ډېر مخکې تللي. خو زموږ پښتنو ته راشي، افغانانو ته راشي، نو هر څه پاتې دی، ورځ تر بلې نورم لاندې ځي. نو زما هیله دا ده چې د سوشل میډیا برخې ته، علم برخې ته، باید چې ډېر کار په سوشل میډیا کې وشي.
ډېر مننه، سلامت اوسه سادات صاحب. محترمه شمس هم اوس را سره وصل دله سټوډیو سره. تاسو خبرې نیمګړې پاتې شوې. تاسو وویل چې یو شمېر نجونو کار پیل کړی دی، ابتدایي کارونه شروع کړي دي، که په دې اړه یو څه نور توضیح راکړئ. مثلا څه ډول کارونه چې هم دوی ته عاید لري، هم ورسره مصروف دي؟
بالکل، او خی چې دا د مونږه د انټرنیټ ستونزه وه او دلته تلیفون بند شو. دا چې د هغوی خپل ځان ته داسې کوچني تجارتونه شروع کړي چې په هغې کې دوی په خپل کورونو کې ځینې مواد مثلا هغوی چمتو کوي، یا هم ځینې لاسبندونه، کاغذ یا دستکولونه، یا هم لاکتونه، داسې د ښځو هغه د سینګار هغه شیان ورته آماده کوي، او وروسته ته د هغې څخه هغه بازار ته وړي او په دوکاندارانو باندې. شاید هغوی مثلا پکې ګټه ډېره کمه وکړي، خو دوی بیا هم کولای شي چې په هغه باندې آهسته آهسته خپل تجارت مخته یوسي. کله چې موږ غواړو یو کار پیل کړو، نو په لومړي سر کې شاید په هغې کار کې موږ تاوان هم وکړو، یا هغه کار موږ ته ډېر زیات سخت تمام هم نه شي، تمام هم شي. خو بریالی انسان هغه انسان ده چې هغه هېڅکله هم تسلیم نه شي او کوښښ په دې باندې وکړي چې کوچني ګامونه څخه شروع کړي، او دغه ګامونه ورځ په ورځ په لویو ګامونو باندې تبدیلېږي، او کولی شي چې په ژوند کې هم بریالی اوسېږي، او دې لپاره هم یو ګټه ورسېږي، او د خلکو لپاره هم ګټه ورسېږي. نو دغه تجارتونه چې دوی انجینر ته پیل کړي دي، ځینې کسانو دا آنلاین کارونه شروع کړي دي، او ځینې کسان چې دا بیا په انلاین ډول باندې نه بلکې په کورونو کې یخنه جوړوي په لاسو په خپل یعنی لاسي کارونه کوي یا بوجۍ کې دوی ته په بوجۍ کې اخلي او د بوجۍ هغه کومې خانې چې دي دا په تارونو باندې ډکوي او دوی ته یو نقش ورکوي وروسته هغې څخه هغه وړي بازار ته او په بازار کې خرڅوي یا هم که څوک ورته فرمایش ورکړي نو په دغه ډول باندې خپل تجارتونه مخته وړي.
بل دا به څومره ښه وي چې همداسې یو شمېر ښځې او نجونې یو ځای شي، یو سایټ جوړ کړي او په هغه کې هر څوک چې هر هنر لري هر شی جوړولی شي، د هغه عکسونه کېږدي. شاید په ډیرو نورو هیوادونو کې چې افغانان دي یو کاروبار لري هغوی دوی ته مراجعه وکړي. مثلا تاسې د لاس دستبند یادونه وکړه یا غړکۍ یادونه مو وکړه، دا چې په لاس جوړی شي سخت جوړی شي دا هنري کار دی. دا که وس فرض یو افغان چې په امریکا کې اوسي دغه لپاره شاید ډیر پزله پوری دغه لپاره درې څلور پنځه ډالر هیڅ هم نه دي، لیکن په افغانستان کې دا ډیر ارزښت لري. دا پیسې یا په لندن کې وي یا په جرمنی یا بل ځای کې، نو هغوی بیا اخلي. لکه څنګه چې دا د افغاني جامې دا ګندونه چې اوس په ټولو دنیا کې مشهور شوی دی او په ټولو ځایونو کې اخیستل کیږي، تجارت روان شوی دی. دغه سپید د دغو صنایعو یا هنرونو بازار هم پیدا شي. څه فکر کوي دا داسې به ممکنه وي کنه؟
که چیرې موږ او تاسو یو بل سره مرسته وکړو، کومک وکړو، یو بل ته دې زمينه برابر کړو، په لومړي سر کې که چیرې دولت د خزل پاره یو داسې زمينه برابر کړي، یو ځای ورته ونیسي چې په دې کې هر هغه خزه یا هر انجلۍ چې یو استعداد لري، ګورې استعداد هر څوک یو استعداد لري، خو ځینې استعدادونه چې پټ پاتې کیږي. نو که چیرې دوی مثلا د هنر برخه کې استعداد لري او دغه هنرونه خپل په کار دا استعدادونه خپل په کار باندې واچي، سرګند کړي، هم خلک ورڅخه ښه ګټه پورته کولی شي او هم د دوی لپاره یو ګټه کیږي. دا مثلا مونږ که چیرې مشخص ځای ولرو چې په دغه ځای کې دغه شیان خرڅي، یا دوی هغه پر ځای چې دکان ته ځي بازار ته ځي په نیمه ګټه باندې په دکاندار باندې خرڅي، بیا دکاندار څه ده کوخ په دې باندې کې خپل ځان ته پکې ګټه پیدا کیا په بل چای په لوړ قیمت باندې خرڅلی، نو بیا هم زحمت دوی دی وباسي او ګټه دوی لپاره ډیره زیاته کموي. او دغه کارونه ستاسو نه اسانه کار نه دی، لکه څنګه مثلا کله چې موږ لاسي کار کوو هغه باندې زیات وخت هم موږ مصرفيږي، او همدارنګه موږ هم چې دا مثلا ډیر زیات تر باندې مشکله تمامېږي او انسان لپاره، ځکه هیڅ کار هم اسانه نه دی، خو هغه ځان لپاره زحمت باید موږ وباسو. نو کله چې دوی یو مشخص ځای ولري او په دغه مشخص ځای کې که چیرې سو یو یخندوزي وکړي، بل څه ده دغه غاړه کې لاس بندونه جوړ کړي او نور کسان هم همداسې په هنري کارونو باندې بوخت وي، نو هم کولی شي چې خلک لاشي د مغې ځای څخه لکه یو د ښځې یو بازار جوړیږي، او هم ټول خزینه کولای شي چې غیزه څخه په ډیر اسانه ډول باندې سودا وکړي، خپل هغه څه چې ضرورت لري هغه واخلي، چې په دغه صورت کې د دغه انجنونو لپاره دغه خزل لپاره ډیر زیات خګټه تمامېږي، ځکه هغه کولای شي چې په لوړ قیمت باندې دا خرڅ کړي. او که دغه پرمختګ دغه تجارتي ورس پورس همداسي یعنی پرمختګ وکړي په خپل تجارت کې، نو دا کولای شي چې استاستا نورو هواجنو ته هم وشي کولای چې خپل تولیدات چې کوم څه دی هغه صادر کړي نورو هیوادونو ته هم ولېږي، او د دې لپاره دغه ګټه نور هم زیاتېږي چې دوی کولای شي خپل تجارت په خټول باندې یو ډله ځان لپاره جوړ کړي، یو ګروپ ځان لپاره جوړ کړي، او وشي کولای چې په خپل دغه څه چې دوی جوړوي نور هیوادونو ته هم ولېږي او خپل هغه ګټه خپل هغه زحمت نتیجه هم وګوري.
بله ډیر مننه، سلامت اوسې هیله شمس. ساده صاحب، تاسو مخکې وویل چې هر څوک چې هر څه زده وي هغه دې راوباسي د ټولنیزو شبکو له لارې دې نورو ته ور وښيي چې هم خیر ورسوي په یو شکل نورو ته، یو څه ورزده کی او هم په خپل ګټه وکړي. مشکله پر ټولنیزو شبکو کې وینو، یو سړی به ویني چې البته په انګلیسي ژبه خصوصا ډیر زیاتی د نورو گاونډیو ژبه باندې هم شته، چې یو سړی راځي وای دی مستری مثلا د موټر میخانیکي، د ورته وای چې په د موټر د فلانی خرابي لپاره دومره پیسې مستری ته مور کوي، لاشي آسان دغه کار وکي، موبایل په دې شکل بدل کړي، شیشه ماته سو په دې شکل سم کړي، یا کم دغه سي موټر ودرېدونو دغه کار وکي، یو ډېر آسان کار وي. یا یو بل سړی راځي دی موبایل په باره کې وای دی، واتس اپ په باره کې وای دی، د لپاره چې مستاسي خبري بل څوک و نه وری دی، د لپاره چې تاسو اسناد ته څوک لاسرسي پیدا نکنو، دا او دا د کارونه وکي. دوی نه یوازې په دې شکل سره نور ته ډول خیر رسوي، له نور سره مرسته کوي، بلکې ستاسو په وینا دوی ځانتم آیت پیدا کوي. خو څومره یو سړی ډیر وکتل شي، یا په دې برخه کې که څوک ویډیو جوړوي، بیا د کول شي چې په خپل له دې طریقه پیسې ځانته وګټي.
بالکل چروان صاحب، ستاسو خبره ښه ده. زه کوایم چې دا سوشل میډیا تاسو خبره وکړه دا کړه ډیر زیاته ګټه کړې ده سبا کې د یوټیوب کې. خلک چې هر څه یاد نه وي او پویږي پینې زی او یوټیوب کې سرچ کوي چې هاو ټو میک فیسبوک اکاونټ، هاو ټو میک واتس اپ اکاونټ، او دا ډیر واقعیت دی چې اسانه لارې پیدا کړې ده، اسانه طریقه ده.
وبښه اندخل ته ما منظور هم دمو ګورې تاسو یو شته اشاره وکړه چې هاو ټو میک واتس اپ او ټو میک فلانه شی، چې اندخه شی په پښتو ورته ولیکي او د پښتو جواب درکې. یعنی په نورو ژبو کې هیڅ ضرورت نه لري د نورو ژبو وینکې چې دغه جمله په انګلیسي ورته ولیکي، په خپل ژبه ورته لیکي ورته جواب وایي. لیکن زمونږ تاسو ځوانانو په دې برخه کې ډیر کار نه دی کړی. دوی هم باید دغه شان جوړ کړي چې یو هر چا خو انګلیسي نه ده، زموږ تاسو په وطن کې چې هغه په انګلیسي ورته وایي او بیا هغه ورته جواب هم ورته انګلیسي ورکړي او دی پی پوه شي. که دا کار د ځوانان په خپل ژبه کې وکړي، په یوټیوب کې دومره مواد ولري، نو د ټول لپاره به اسانه وي.
بالکل، دا همداسې خبره ده. زمونږ پښتو ته کار نه دی شوی، خو بیا هم که وګورو چاروان چې ډېر کار شوی دی دغه برخې ته. که تاسو اوس هم سرچ کوئ په پښتو کې ولیکئ اوس، نو ډېر څه به تاسو ته داسې راشي چې هغه ډېرو کسانو کار کړی دی، داسې نه دی چې بېخي نشته، خو مطلب بیا هم کم دی او کافی نه دی، کم دی. هغه معلومات چې مونږ ته نور ژبې راکولی شي هغه په پښتو کې نشته هغومره معلومات، او دا نورې ژبې چې مونږ په نصاب کې زده کوو که نه چې روان صاحب دا هم دې دپاره زده کوو چې په یوټیوب کې د نورو ځایانو کې د بهرنی علم راواخلو او خپلو پښتنو ته وړاندې کړو، او بیا یا خپل دغه علم حاصل کړو په نورو ژبو کې، که دری ده که اردو ده که انګلیسي، دا ټولې ژبې زمونږ هم دې دپاره زده کېږي چې مونږ نور علم واخلو دغه برخه نه. او یوټیوب کې کچېره دغه سیس برابر شي چې مطلب خلک په پښتو کې ولیکي چې څنګه کولای شم چې واتس اپ اکاونټ جوړ کما، یا څنګه کولای شم چې خپل واتس اپ د بهرنیو هکرانو نه خوندي وساتم، یا فیسبوک څنګه خوندي وساتم، دا ډېر خلاره ده. او د کمپیوټر ساينس محصلین چې دوی کولای شي چې په دغه برخه کې کار وکړي، او دغه برخه زما په خیال ډېره نیمګړې ده، باید چې ډېر کار ورته وشي، او دغه دته ډیر کار په کار دی دغه کوډینګ او د نورو سیستمونو ته. کچیر دغه برخه کار وشي نو مشکل بنوي، خو همداسي د نور زیات سیزونم دی به چې هر برخه ته کار وشي. په پښتو کې ډیر کار نه دی شوی، هیڅ کار نه دی شوی، مطلب بیخي په هیڅ حساب دی.
یو بل مثلا د چې چیرته یو چا په دې برخه کې کار کړی، نور ته پکار ده چې په یو شکل حمایت وکړي. حمایت په دې معنا چې که مثلا تاسو په دې برخه کې یو ویډیو خپره کړی وي، ستاسو چینل ته باید صدر شم، ستاسو ویډیو باید وګورم، لایک یې کما، سبسکرایب هم کما ستاسو چینل. په دې شکل سره به تاسو تشویق شئ، تاسو به نورې ویډیوګانې جوړې کړئ. خو فکر کوم چې زموږ ډېر خلک دا کار نه کوي، یو بلې ژبې ته ورځي، خو د خپلو کسانو چې په دې برخه کې هر څومره کار هم کړی که استفاده هم ترې کوي ډېرې کمه کوي، او یا چې کوي هم تشویقیي نه. په دې اړه څه وایست؟
بالکل، زمونږ خدا سے خبره د چاروان صاحب قدرتی وی امنو په افغانستان کې، او خاص کر په پښتنو کې چې یو څوک پوهیږي ښه خبره کوي خلکو ته، نو په هغه باندې انتقادات ډېر زیات دي چې څوک خبره کوي. او که برعکس څوک په ټیک ټاک کې هر ډول لایو راځي، هر څه کوي، مطلب هغه زینه ادومه کنه، خو هغه سیزونه کوي نو هغه ته ډیر زیات تشویق ورکول کیږي، لکه د بختی رحمان دا کنزل نن سبا ګورتا سی وګوري سمره مشهور دي، دا د نور ته ډیر زیات تشویق ورکول کیږي. او کچېره ونه پر راشي، ما یو کتاب لیکل یو څوخ مخ کې دغه د پیریانو بادشاه پاړه باندې، دی باندې دومره نیوکه وشوي چې پښتنه مکو هله چې کتاب یو علمی کتاب دی، او نیوکه بسو خالی ودا و چې ما په کې لیکلی چې د دې کې معلومات د بهرنیو کتابونو نه اخیستل شوی دی، نور مطلب په بهرنیو ژبو کې داسې یو رقم اثر نه لیکل شوی چې د سلیمان علیه السلام په اړه معلومات تاسو ته وړاندې کی. خو نه خلکو به نیو دا کوله چې نور ژبو کې هغه شته، نو پښتو کې خو نشته داسې کنه داسې کوم کتاب ده. پښتو لپاره خو اول کتاب دی چې د سلیمان علیه السلام په اړه ټول معلومات تاسو ته وړاندې کړ، نو هغه په کې نشته زمونږ په پښتنو کې چې تشویق وکړي د سړي، نه دا په کې نشته بيخي. او زه وایم چې باید چې خلک تشویق شي چې ښه کار کوي، علمي کار کوي، لکه څنګه چې یو څوک مخ کې یو ځوان راوته وو او هغه ډیر زیات تشویق شو په لوم برخه کې، دا یو ښه علامه ده په پښتنو کې چې د علم برخه ته روان دي نو وروسته، او زمونږ هم دا هیله ده چې د علم برخه ته لاړ شي افغانان او پښتانه.
ډیره مننه سلامت اوسې. اوس مختر دی چې بیا تاسو ته درشم، یو اوریدونکی لرو احمدی صاحب ټلیفون یې کړی دی، وګورو چې دوی څه وایي. احمدی صاحب، زموږ درانه مېلمانه په دې خبرې کوي چې ځوانان څنګه کولای شي خپل ځان ته کار پیدا کړي، ځان ته داسې کار چې همې کورنۍ ته، همې ځان ته، همې ټولنې ته خیر رسیږي او هم ځان مصروف وساتي. ځکه چې تاسو ته معلومه ده چې نن سبا ډېر ځوانان او خصوصا ښځې بیکاره دي، د کار زمينه ورته نشته، فرصتونه کم دي، نو څه باید وکړي؟ تاسو په خپل په ځان مصروف ساتلای دی؟
سلام علیکم
محترمه. سلامات اوسې، مننه، مهرباني.
روغ اوسې کې مېلمنو ته سلامونه وایم محترمه. واقعت موږ ته شوګر د اوسنۍ پیړۍ کې نه تقریبا موږ ډېر شاته پاتې یاستو، خصوصا افغانان نو په ټوله کې چې موږ ګورو دغه لږ زره د مهاجرتونه یو څه افغانان ته ښه شول، په دې معنا چې نړۍ ولیدله، یعنی شغل و کار یا ساینس یا ټیکنالوژي یا مثلا نورو مرو کې، نو بیا څه سر خلاص وو، بیا هم ضرورتونه ډېر دي. سروان صاحب، تو ګوره افغانستان کې شمر سړي وبخه، نو تو ګوره افغانستان کې نو موږ ځوانان هم زیات لرو، یا ځوان نجونه، یا ځوانان د شپ مثلا په ټوله کې چې موږ ګورو باید خپل ځان لپاره اسانو کړي، تقریبا د شپ په کړو کې دی اوس شغل یا کسب، نو دې ته دا د شه د خپل خاصه دا یو نادرس کار دی، نه دا ضروري کار دی، نه تقریبا د اوسې کوي شي خپل عمر کې اوس باندې بوخسي، نه دا احساس سره یو ځان سي چې ته سروان سه وګور افغانستان ډیر شاته پاتې لکه مخکې چې ویلې، نو موږ باید دا وکړې چې موږ باید دا اڅانو لري، تاسو به تر معلومي کې تاسو نور ملکو کې اسې نه ورپای ملکو کې تاسو وګورې چې هغه وګړي خپل وخت تقریبا ټول وخت ټاکلای دی، چې دا وخت به زده کوم او دا وخت به دا کوم، نه وګورې چې هغه خود کفایت یعنی په ټول عمر کې کامیاب دي، یعنی مثلا د څه ضرورت نه لري لکه افغانستان خو موږ چې افغانستان ګورو په وخت ته ورشي کېدای چې حکومتونه راشي چې خاص لمنه لري ټول ته شهر ټول ته غیر خلاصې کې نو ټول هغه خپل اندازه کار و اسوانو کې تقریبا هغه خپل یو ضرورتونه پوره کوي، نو په دغه خپل خلک ګوري پاتې دي، نو د یو خپل باندې حکومتونه هغه کې او خلک هم په دې اړه سره باید کوشش کوي چې خپل ځان یې ته ورسې، دا کې ضرور ده په دې وسره یا سر کې چې موږ ګورو ته یعنی بیکاری بد پېټل لري یا بد پایل لري، نو په دې خپل باندې ټول اس په کار سو اول د خپل اعتبار وکړي. ما یو وخت کې یو څه سرمایه الله سره ورکړه چې مشکلات راغله، نو بیا ما یو کولای کای دکان جوړ کړه، حالا نه نه دا د شاخه په تاسو ضرورتونه به تاسو ته وخت کې پرې ایتل تقریبا نه نم تیر کم شي کدي ضرورت نه چې شي وته سه بيونه مانی نه تقریبا 8000 روپیه مته روي افغاني، نو ما دا کور کې وته نه فرو تقریبا، نو دا مم چلا ولا چې په اسلام باندې بیا هم نو مشکلات راپو بیا خپل چې موږ لاس په کار سولو، نو څو به دا کم شي شروع کی او شي راډو کی، نو یو ځای ته ځار لسوي چې ما په نظر
ډېر مننه کور ودان احمدی صاحب، سلامت اوسې. شته تاسو په خپل را دې مثال ورکو چې لکه کوم شروع وکړو د یو ځای تمځان ورسو مخکې زموږ ملمنی هلی شمس هم دا خبره وکړه، وای شروع دې لای کم شینه وکیو رو رو به څوک پرمختګ وکي. محترم شمس، ل ټولنیزو رسنیو دا خصن چې یانجونی چې په کورونو کې دي د زده کړې لپاره د یو شی د په یو شی د ځان د پوهولو لپاره هم استفاده کوي تر څه حد پورې. مخکې سعادت صاحب ویلوی افغانان بهر ته لاړل، له بهره ډېر سره زده کړل رای وړل داخل ته، لیکن نن سبا تر دا ټوله دنیا لکه په یو قوتي کې چی وي، دا ټولنیزې رسنۍ داسې دي چې اوس ضرورت نشته چې څوک یو بل هېواد ته لاړ شي او هلته څه زده کړي، بلکې دلته ډېره په اسانه زده کولی شي. تر څه حده پورې له دغو رسنیو څخه زموږ ځوانان او نجونې استفاده کوي؟
ټولنیزې رسنۍ خو په عموما کې رسنۍ چې هم مثبت تاثیرات لري هم منفي تاثیرات لري. هم مثلا موږ کولی شو چې د رسنیو څخه یا هم د خواله رسنیو څخه موږ کولی شو چې هم مثبت شیان زده کړو او دا د انسان او کولی شو مثبت استفاده هم وکړو. نو د انسانانو فکرونه او خپل کړنې او عملونه فرق کوي. کچیر موږ وغواړو چې د ټولنیزو رسنیو څخه یا هم د خواله رسنیو څخه موږ وغواړو چې یو څه زده کړو، یو هنر زده کړو، نو موږ دې څخه کولی شو چې په ښه ډول باندې یو څه زده کړو. په لومړي سر کې یو غټ مثال زموږ او تاسو یوټیوب ده. په یوټیوب کې موږ کولی شو چې آنلاین درسونه ووایو، په یوټیوب کې موږ کولی شو چې لاسي صنایع یا همدارنګه لاسي هنرونه زده کړو، په یوټیوب کې موږ کولی شو رسامي زده کړو، په یوټیوب کې موږ کولی شو چې د خبرو کولو مهارت هر هغه درس موږ وغواړو. موږ په یوټیوب کې مثلا سرچ وکړو، هغه موږ ته مثلا په ښه ډول باندې راځي، موږ دې څخه کولی شو چې یو څه زده کړو. ما داسې نجونې هم لیدلې دي چې هغوی همیشه د یوټیوب څخه یو څه زده کوي. مثلا یو ویډیو ده، هغه ته ګوري، په هغه ویډیو کې کوم مواد چې ته مثلا هغه په کار لري، خپل هغه چې واړی جوړ کی، هغه کار دستی وي، هغه کوم بل هنر وي، نو ما هغه څه ځان لپاره آماده کوي او په کوم ډول چې هغه ته هغه کړنه او هغه طریقې ورته ښایي، نو دوی هم د هغه طریقې څخه ګټه اخلي، چې کولی شي په هغه ډول باندې ښه کار وکړي. حتی یوټیوب څخه خلک په سنگارتونونو کې یا مثلا هغه کسان چې اوس ارزګری هم یا یو څوک چې ارزګر هم وي، دا هم د زیاتره خلکو چې د ارزګری هم د یوټیوب څخه زده کړي، دا ویډیوګانې ګوري، اوس د هغې څخه ځان ته په کورونو کې کورونو کې چې دا سنگارتونونه خلاص کړي دي او دغه په واسطه باندې هغه خپل ورځنی ژوند هم تیروي او ډیر زیات مشتریان هم لري. حتی موږ ځینې وخت داسې کسان سره هم مخامخ کیږو چې موږ ته وایي په دې منطقه کې په کوم کور کې سنگارتون دی، کنه چې هلته موږ لاړ شو او خپل یعنی هلته لاړ شو، موږ ورته ضرورت لري یا هم کوم واده وي یا کوم محفل وي یا کوم بله خبره وي، نو هلته ځي. نو دغه ټول شیان چې د خواله رسنۍ څخه زده شوي دي، یعنی هغوی کولی شي چې خپل ضرورتونه هم پوره کړي، کولی شي چې یو خو هنر لاسته راوړي. د مطالعې په برخه کې موږ کوي چې یوټیوب کې وو چې څنګه کول شو ښه مطالعه وکړو، څنګه درسونه پکې پیدا کړو، څنګه کورسونه پکې آنلاین ونیسو، نو دغه ټوله استفاده د موږ او تاسو خپل ځان پورې مربوط کیږي. او همدارنګه کچیر یو انسان وایي چې نه زه خو نه یوټیوب لرم یا مثلا زه خو ټلیفون لرم، زه خو ټلیفون نه نشم زده کولای، یا نه زه ته خو بیخي انټرنیټ کار نه کوي، یا مثلا وایي چې زه کوم ویډیو چې په غواړم هغه نشم پیدا کولای، نو ځینې وخت ځینې انسانان خپل ځان لپاره هغه بهانه لټوي. مثلا زه نه غواړم چې اوس زده کړی، نو دغه لپاره بهانه دا جوړوي چې نه زه د دې وسه نه لرم چې زه مثلا یو کورس ونیسم او زه خپل درس پیدا مورکم. په دغه صورت کې چې دا کولای شي چې د ټلیفون څخه یو ښه استفاده وکړي، یو شخص چې هغه وایي زه د کتاب اخیستلو وسه نه لرم یا نشم کولای یو کتاب واخلم، نو ته کولای شي خپل کتاب په ټلیفون کې ډاونلوډ کړي، په ډېر کم انټرنیټ سره ته کولای شي کتاب ډاونلوډ کړي. نو دغه وخت کې موږ کولای شو چې د ټولنیزو رسنیو څخه ډېره ښه ګټه واخلو. په خوا وخت یا اوس وخت کې هم درسونه پیل شوي ول او په هغه وخت کې د درس ورکول کېده، حتی په ځینو راډیوګانو کې هم درسونه ورکول کېږي. نو دا د انسان خپل هغه فکر د هغه انسان پورې مربوط کېږي چې څنګه کولی شي خپل ځان ورسوي، په کوم طریقه باید خپل ځان ورسوي او د هر څه څخه باید مثبته استفاده واخلي. مثبته استفاده وکړي، مثلا د ټلیفون څخه کوي، تلویزیون څخه وي، که د راډیو څخه وي. موږ کولی شو چې په راډیو کې اوس همدا اوس یا په ټلیفون کې ټول ورځ موږ کولی شو ځان ته سندرې پلی کړو یا فلمونه وګورو، سیریالونه وګورو. که چیرې موږ ټول وخت همدې سیریالونو، فلمونو، سندرو ته ورکړو، نو مونږ خو نشو کولای چې کوم هنر زده کړو، مونږ خو نشو کولای چې خیاطي زده کړو، مونږ خو نشو کولای چې رسامي زده کړو. نو که چیرې مونږ یو داسې یو پلان ولرو، یو تقسیم اوقات ځان لپاره جوړ کړو چې ورځ کې مثلا یو ساعت یا نیم ساعت زما د تفریح لپاره وي. څنګه انسان مثلا فلم، مونږ تفریح ته هم ضرورت لرو، مونږ فلم لیدل ته هم ضرورت لرو. ځینې فلمونه داسې دي چې یو انسان ته یو انګیزه ورکوي، ځینې فلمونه داسې چې انسان ته د انسان دې باعث کوي چې انسان په خپل ځان باندې باور پیدا کړي. مونږ فلم ته هم ضرورت لرو، مونږ هغه مطالعې ته هم ضرورت لرو. مونږ تاسو باید یو ښه پلان ولرو چې په دغه پلان سره مونږ هم تفریح ته وخت ورکړو، هم درس ویل ته وخت ورکړو، هم خپل هنر ته وخت ورکړو، هم خپل استعدادونو ته، هم خوب ته، هم ډوډۍ ته. یعنی ها یو ښه پلان به مونږ ولرو. دا نه چې ټوله ورځ نو که چیرې مونږ په منظم ډول تقسیم اوقات جوړ کړو، اووه ساعته یا اته ساعته مونږ خوب ولرو، او دغه نور باقي وخت چې پاتې کېږي په هغې کې مونږ لمونځ ته هم وخت ورکړو، مونږ تاسو که فلم ګورو تفریح کوو، تفریح ته هم وخت ورکړو، مونږ تاسو تلویزیون ته هم وخت ورکړو، نو دغه وخت دغه ډول سره مونږ کولای شو چې هم پرمختګ وکړو، او هم کولای شو چې هر هغه څه چې واړو چې لاس ته راوړو په ډېر اسانه ډول باندې، او هم په ډېر راحت باندې کولای شو چې لاس ته راوړو.
بله، ډېره زیاته مننه کور ودان. سادات صاحب، د تلویزیون په باره کې یو مشکل دا و په اړه چې تلویزیونونه عموما په مرکزونو کې وو، ډېر په تدریج ډېر رو اطراف ته او غم دی ولایتونو مرکزونو پورې وغځېدل، لیکن انټرنیټ داسې شی دی چې همزمانه تقریبا ټولو ساحو ته ورسېد، کلیو ته، هر ځای. اما سوال دا دی چې زمونږ ستاسو په کلیو کې، په کلیوالي سیمو کې تر څه حده پورې عام شوی دی؟ خلک یې څومره وس لري؟ آیا دا مالي امکانات ورته اجازه ورکوي چې هر کورنۍ په انټرنیټ ولري اولادونو لپاره، د ځان لپاره؟
سروان صاحب، انټرنیټ چې په افغانستان کې نن سبا خو ډېر زیات قیمت دی، او که قیمت هم د کار څومره قیمت شي نو دلته به خلک اچي، ځکه چې اوس یو ضرورت ګرځېدلی دی. اوبه چې دی نو انسان تږی کېږي او مشکل سره مخ کېږي، اکسیجن غون تږی شوی دی دا انټرنیټ ته. نو انټرنیټ اوس مهم دی. نو تاسو د کلیوالي سیمو پوښتنه وکړه، کلیوالي سیمو کې هم مونږ چې ګورو ورځو خلک ګورو، کله نا کله دغه د لهجې پیژندنې په اړه مونږ اې د پاره ځو کلیوالي سیمو ته. نو خلک چې دي انټرنیټ کاروي خو ډېر کم، او که بعضې خلک کاروي نو هغوی د غره سر ته ورته خېژي، هغلته ورته بیا ناست وي او کاروي. مطلب په غرنیو سیمو کې اکثر شبکې هم سي کار نه کوي انټرنیټ، چې زه خپله چې ما کتلي دي اکثر ملګري ورته داسې یو غیر وي هغې ته ورخېژي، او هغې ځي کې بیا ورته انټرنیټ کار کوي، مطلب د کور نه ورته راوځي او ډېر په سخته باندې. زمونږ په کلیوالي سیمو کې انټرنیټ کاریږي، خو ها کاریږي داسې نه دی لکه تاسو څنګه یادونه کړل د تلویزیون په اړه باندې، چې هغه هغه څه خور نه شو، مګر دا سوشل میډیا او انټرنیټ چې ډېر زیات خور شو. نو بالکل
اکثره خلک تاسو چې لیدلې دي څه استفاده ترې کوي؟ آیا مخکې هغه شمس وویل چې مثبت استفاده هم ترې کېږي، منفي استفاده هم ترې کېږي، لکه له هر بل شي څخه چې دواړه استفاده کېدای شي. نو دغه خلک چې مثبت استفاده کوي، یعنی یو څه ترې زده کوي، غواړي په یو فن باندې، په یو هنر باندې ځان پوه کړي، د هغو شمېر څومره درته ښکاري؟
سروان صاحب، د نن سبا سوشل میډیا داسې شوی ده چې هغه اول کې خو داسې وو چې هر سړي به دا ویاړ ګاڼه چې فیسبوک ولري او دغه وکاروي، او نن سبا چې دی نن سبا خلک پکې ګرځي، په علم پسې ګرځي او علم خلک پیدا کوي پکې، او دغه یو ډېر مثبت پیغام دی، یو ډېر مثبت ګام دی. خو خلک یې په غلطو لارو هم استعمالوي، مطلب خلک پکې لګیا وي ټوله ورځ بس فضول ریلز ګوري. د ریلز په اړه که زه تاسو ته ووایم نو دا اوچتېږي، بس اوچتوي هغه یو نفر وایي وایي که یو سړی د اسمان نه ځمکې ته راخوشي کوي نو یو وخت کې به ځمکې ته راورسېږي، خو دا ریلز چې څومره اوچتې دا آخر ته نه رسېږي، بس نوي نوي شیان درته پکې راځي او ختمېږي نه. نو دا ختمیږي نه تر دې څخه خودداري وکړو. فیسبوک هم داسې یو رقم هغه ورکړی دی سیټنګ کې که تاسو غواړئ نو 15 دقیقې استعمالولی شئ، بیا درته الارم درکوي او نورې بند کوي کېدی. نو دغسې یو ټایمر ځانته چې جوړ کړي سړی نو ښه وي، او که چیرې 24 ساعت سړی لګوي بیا همدغه کاری، نو دا زما په خیال او ټول خلک وایي چې دا غلط کار دی. خو که چیرې بیا سړی ته کاروبار جوړ کړي او خدمت ورته وکړي، زحمت ورته وباسي، دا یوټیوب دا سم دی چې موږ ته هم خلک ویل چې راشي یوټیوب ته او بس دې پیسې شروع شي، داسې نه ده. یوټیوب ته چې خلک راشي هغه اول نه وایي چې موږ ته پیسې شروع وي، نو نه، دیکھ وہ تقریباً یو کال وڑیا کار کوئی آگے نروست بتا چتا ہے درازی یو کال یو نیم کال چی وڑیا ہر یو پلیٹ فارم ہر کار چی انسان کی نو دیر وقت بورتا سٹرگل کے محنت بہو باسی آگے نروست با دویتا آئے درازی.
بله، بیا به وروسته په دې اړه خبرې وکړو چې څومره کار څنګه کار، البته هر کار څومره کار چې ده دا په خپله یو سوال دی چې څومره والی څومره دی. خو تر دې مخکې آغلی شمس، ښاغلی سادات وویل وایي ځینې کسان ریلونه ګوري، یعنی ویډیوګانې پرله پسې ګوري، او د رواني نظره دا شاید څه منفي اغیز نه لري. ما خو په دې اړه اورېدلی دي چې که څوک ټوله ورځ همدغه ټولنیزو رسنیو ته ناست وي او پرله پسې همدا فلمونه ګوري او عجیب غریب شیان ګوري، دا د په روان باندې منفي اغیز لري، دا څنګه ده؟
بالکل، دا چې موږ تاسو پرله پسې یو کار ډېر زیات تکرار کړو نو دا زموږ تاسو په ذهن باندې ډېر زیات منفي تاثیر لري. مثلا که یو شخص ټوله ورځ همدې ټلیفون کې مصروف وي، په لومړي سر کې د هغې په سترګو باندې ډېر زیات منفي تاثیر لري، ځکه د هغې د سترګو هغه دید کمیږي. وروسته د هغې څخه که چیرې دغه مثلا یو فلم ګوري، پرله پسې همدغه فلم ګوري، نو دغه انسان دغه حقیقي ژوند نه دسي دغه چې په کوټه کې هم کینې هغه بیا هم هغه صحنه په دې ذهن کې ګرځي او راګرځي، نه شي کولای چې په آرامه ډول باندې فکر وکړي، په آرامه ډول باندې سوچ وکړي. او دغه دې په ذهن باندې ډېر زیات منفي تاثیر لري، ځکه دې په ذهن باندې فشار زیاتېږي، او دا نه شي کولای چې هغه خپل ژوند په منظم ډول باندې مخته یوسي. مثلا که چیرې یو شخص ټوله ورځ ویده اوسېږي، د شپې ویده وي، د ورځې ویده وي، نو هغه د خلکو سره خو هغه خپل ارتباطات نه شي ساتلی، د یو چا سره خبرې نه شي کولی، د یو چا سره خپل هغه اړیکې نه شي ساتلی، خپل د اړیکو هغه اړیکې چې د ورځ په ورځ کمیږي، د خلکو څخه لرې کیږي، د ټولنې څخه لرې کیږي. او دا چې یو شخص ټوله ورځ په کور کې ناست وي، یا وای فای خو 24 ساعت وای فای وي، او دا نو ټوله ورځ دا فلمونه ګوري، ویډیوګانې ګوري، او دا زموږ تاسو لپاره د ټول لپاره البته داسې یو مرض ګرځېدلی چې موږ یوه ویډیو ګورو او هغه ویډیو زموږ خوښیږي، نو وروسته د هغې څخه هماغسې ویډیوګانې موږ ته راځي. مثلا که یو څوک د قرآن کریم تلاوت پکې اوري، وروسته دې ښځې ټول د قرآن کریم تلاوت راځي. که چېرې یو څوک یو کارتوني پکې ګوري یا کوم بله ویډیو ګوري، نو ماسې ویډیوګانو ته ورځ چا په سات باندې مسې راځي. او دغه شخص کله د دې په پام نه شوی چې کله ګوري شاید یو ساعت دوه ساعته په دې کې مصروف دی، او هیڅ یو فکر هم نه ده شوی، ځکه د دې خبرې دومره دې لپاره یعنی جالبه تمامه شوې ده. بیا دې که چیرې موږ راشو دې په روح او روان باندې، په روح او روان باندې منفي تاثیر لري، او په لپسې ویډیوګانې کتل یا هم په ډېر وخت په ویډیوګانو باندې ځای کول منفي تاثیر لري. خو که چیرې دغه ویډیوګانې مثبتې، مثلا داسې یو ویډیو وي چې په هغې کې انسان ته یو انګیزه ورکوي، یو داسې یو داستان وي چې اخر کې د هغې دغه پایله داسې وي چې انسان به هېڅکله هم ناهیلی او ناامیده نه شي. یو انسان کولی شي د کمو کارونو څخه شروع وکړي او ډېرو زیاتو لوړو مرتبو ته یا مقام ته ورسېږي، نو دغه بیا دې ذهن لا روښانه کوي. او دا چې موږ په یو ډېر بې معنا ویډیو باندې دوه ساعته تېروو، هماغه ګورو، بیا هم خوښېږي، بیا یې ګورو، او همدې باندې خپل وخت تېروو، نو دا زموږ تاسو په ذهن باندې زیات منفي تاثیر لري، ځکه زموږ ذهن خیالي کوي. او دا چې ځینې کسان دي چې هغوی داسې فلمونه ګوري چې یا ډېر ډارونکي فلمونه دي، نو
کله چې دوی ته په کوټه کې هم تناشي یوازې پاتشي بیا ماغه صحنه دوی په ذهن کې دی راځي او یعنی داسې یو استاد کوي فکر کوي چې اوس هم ماغه سي یو چیرته زه قرار لرم نو دغه تصویرونه دوی په ذهن کې ځای پر ځای کیږي نو موږ باید کوښښ په دې باندې کړو چې هر څه څخه استفاده کوو د هغې لپاره موږ باید وخت وټاکو چې په دغه اندازه باندې باید د دې څخه استفاده وکړو تفریح لږ مخکې ما هم مثال ورکړ چې موږ تاسو باید پلان ولرو ځکه دا تر ټولو ښه خبره ده یو څوک مثلا ځینې وخت کې وظیفې لپاره څومره وخت یو څوک یو دنده لري یو وظیفه لري وظیفه کې نیمه ورځ اوسېږي پوره ورځ اوسېږي چې کله بېکارېږي څو ساعته باید مطالعه وکړي څو ساعته باید تفریح وکړي څو ساعته باید خوب وکړي هغه خپل یو شخص خپله کولی شي ځان ته په خپله مغه سیستم باندې یو ښه پلان جوړ کړي او دا چې یو انسان داسې چې ټول ورځ بیکار وي او ټول ورځ په همدغه باندې کار چې دوه ویډیوګرافي پوری نو دې په ذهن باندې منفي تاثیر لري د خلکو څخه لري کوي حتی دا دومره دې په ذهن باندې منفي تاثیر لري چې کله یو څوک سره خبرې هم کوي دې تا ټول ذهن او دا فکر په مغز تلیفون کې وایي نو تاسو مخه کیږي چې زلته یو څه ګورم نو کچیر ته خبرې هم کوي هغه ته خبرې په او یا نه باندې جواب راکوي ځکه هغه ډېر زیات مصروفه ده دې دا ټول ذهن په مغز ویډیو کې دی په مغز کې فلم وي که پارت وي په ټول ذهن باندې تلیفون کې اوسېږي ځینې کسان به تاسو لیدلې وي یا په ځینې ویډیوګانو کې چې تنظیمه جوړوي چې خلک کله چا کور ته مېلمانه ځي نو هغوی ټول په تلیفونونو کې مصروف وي هېڅوک د چا خبر ته غوږ نه نیسي حتی حتی په افغانستان کې راستامه څنګه د خپل خپلوانو سره هغه تګ راتګ دومره کم شوی دی چې ټول خلک هم د تلیفون کې مصروف دي نو ورسره د هغې څخه چې یو څوک مثلا دومره ډېر زیات په انټرنټ کې مصروف دي دومره زیات په رسنیو کې په همدغه مو په تلیفونونو کې مصروف دي نو هغوی خو د خلکو څخه خبره کول لري کېږي دوی ملګرو سره خپل تماس نه لري دوی په کور کې نه کېني یو بل سره خبرې نه کوي یو بل سره هغه د زړه راز نیاز نه وایي چې دغه یوازیتوب بیا دی ورسته دې څخه د افسردګۍ باعث ګرځي یعنی یو انسان په ذهن باندې دومره منفي تاثیر کوي چې انسان پوه شي چې افسردګۍ یو انسان داسې حالت ته ویسي چې افسردګي چې دا د ټول یو لویه ناروغي ده د انسان لپاره یو وژونکې ناروغي هم کېدای شي چې وګرځي دا هر څه چې دا ایسته شروع کیږي ګوره کوم یو ښه کار هم وکړو ورځ په ورځ په دې کار کې موږ پرمختګ کوو بریالیتوب ته رسیږو خو که چېرې موږ یو بد کړنه ترسره کړو نو دغه بد کړنه دې باید کېږي چې ورځ په ورځ ایسته ایسته موږ ناکامۍ ته مخامخ کیږو او یو داسې ته مخامخ کیږو چې هغه موږ لپاره ډېر ضرر رسوونکی دی او موږ په دې باندې نه پوهېږو ځکه هغه په خپل یو دم باندې په ما سات کې خپل تاثیرات نه ښایي خپل نښې نښانې نه ښایي خو د وخت په تېرېدو سره زموږ تاسو په ذهن باندې داسې یو منفي تاثیرات پرېږدي چې موږ بیا نشو کولی بدون د هغې څخه طاقت وکړو ځکه موږ ورباندې رګبې کېږو یعنې موږ تاسو لپاره هغه څه خبره اکسیجن ګرځي چې انټرنیټ نه وي نو موږ هیڅ نشو کولای چې هغه د ټول لوزر تنګي تورې په افغانستان کې انټرنیټ بند او باور په خدای وکړي چې ټول کسان د څه ول چې بيخي لوزر تنګي ول او راستامه ته موږ وخت کې ډېر زیات شروع شو ځینې کسان خپل خپل خپلوان کړه لایو او انټرنیټ مې څه څه کول کې واځي کینو نو دومره ډېر زیات خلک ورسره مصروف شول دي نو موږ له کوم تاسو لپاره په کار دادې چې هر څه استفاده کوو هر څه څخه ګټه اخلو په اندازې ګټه واخلو او په هغه ډول باندې موږ ګټه واخلو چې کوم اندازې باندې موږ ته ضرورت لرو د ضرورت څخه به زیات څخه استفاده ونکړو ځکه دا د موږ تاسو په ذهن او روح باندې ډېر زیات منفي تاثیر لري
بالکل هغه راز چې ډوډۍ په اندازه پکار ده هم درز هر شی نور هم اندازه غواړي کله اندازه هر شی تیر شي نو بیا کار خراب شي ساده څه مخکې تاسو دی انده هغه په اړه خبرې کولی شي په کوم حالت کې یو څوک کولای شي چې د ټولنیزو شبکو آی ترلاسه کړي مثلا ما دی واتس دی یوټیوب په اړه کې ولیدل چې سبسکرایبران دي تر زرو واوړي او په یو کال کې دی لیدونکي تر لز تر څلور زره ساعت پورې رسیدلی بیا تاسو پاید راځي نوري هم هم د سيدي د وختونه ورته تعین کړی دي چې کومره لیدونکي ولري دومره لایکونه ولري بیا نو پیسې درک یو کنه
ډیر خسروان څه هم دا سيده بالکل څلور زره واچ ټایم دی او زره سبسکرایبر دی په یوټیوب کې او دا نور نه سنې کوم چې ټیک ټاک دی ټیک ټاک به لز زره فالوورز غواړي چې ستاپورشي نو تاسو بیا هغه درکې پیسې درکې همداسې که فیسبوک ته راشو نو فیسبوک چې دی هغه بیا پدې نه دی هغه وایي چې تاسو ویډیوګانې نشر کړئ که خلکو وکتلې بس هغه د هغوی خپله خوښه ده چې هر وخت چې تاسو ته هغه انسټریم ایډ چې دي هغه تاسو ته خلاص کړل او انسټاګرام هم همدغسې پیسې ورکوي خو یوټیوب چې دی هغه بیا خپل ځانګړی الګوریتم لري تقریبا په زرو کتونکو باندې یو ډالر ورکوي چې که بهرني وي نو پنځه سلور ډالر پورې راځي خو که چیرې دننه په افغانستان کې پاکستان کې او داسې شاوخوا ځایونو کې وي نو هغې باندې یو ډالر په زرو کسانو باندې راځي او بهرنیو باندې پنځه سلور ډالر پورې همداسې الګوریتم بیا دا وایي چې تاسې باید درې میاشتې یا شپږ میاشتې مسلسل کار وکړي په اوله کې به ستاسې کتونکي ډېر کم وي شپږ به راځي پنځه به راځي دوه به راځي بیخي به نه راځي خو یوټیوب له تاسې سره په کلار کلار مرسته کوي ستاسې کتونکي به یوټیوب مخ پر وړاندې بوزي خو زړه به ورته نه بیله یوټیوب غواړي چې تاسې وګوري چې تاسې د یوټیوب سره څومره وفادار یاستئ تقریبا چې درې میاشتو نه تر شپږو میاشتو پورې د دې موده ده هر کله چې تاسې دا درې میاشتو نه شپږو میاشتو پورې موده پوره کړله او ریګولر کار هم وکړلو په تدریجي ډول باندې هره ورځ مو ویډیوګانې نشر کړلې نو تر هغې وروسته به ستاسې یوه ویډیو روانېږي بل ویډیو به مو روانېږي او همداسې به بیا ستاسې دغه کم کنټینټ چې دی کم مواد چې دي چې تاسې جوړ کړي دي د همدې مطابق برابرو خلکو ته به رسیږي او همغه خلکو ته به وړاندې کیږي لکه که چیرې تاسې د قرآن کریم ترجمه په یوټیوب کې نشر کړي وي نو د برکت الله سلیم تاسې به اورېدلی وي د هغه د قرآن کریم د ویلو نه لاندې یا هم یو بل د آریانا تلویزیون کې چې به هغه ترجمه کوله چې ټولې پیژنو د هغه د ترجمو لاندې به ستاسې دغه د قرآن کریم ترجمه راځي او خلک به یې بار بار ګوري او مطلب ډېر زیات کتونکي به واخلي خو یوټیوب چې دی هغه غواړي تدریجی
کار غواړي تدریجی او پرلپسه ډیره زیاته مننه سلامت اوسه سید ادریس سادات صاحب عبدالراز هيله شمس چې په خبرونه کې مګډون وکړ کور ودان لتا شاوردونکو هم منندوی